ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي راډیو د یو سات خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چارې د میر احمد صافی پر غاړه دي. د سولې علي شوراوي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پراتک سره به د سولې لپاره هلې ځلې دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکو او د ولس استازي وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرښې دې غاړه پوستې جوړوي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وشل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال میلر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال میلر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاټ میلر پرون پر رسمي ډول په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلوړ شوی دی. لس افغان سرتیری او 2 اوکراینی عمله د پیښې وشل شوی دي. د بلخ د شاهین قلوردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښې په اړه وویل
پس از اینکه از قول اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودن، بعد از برخاست از میدانچه قول اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل له ماخام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به ویله هلمند او فرا غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ ژوبله نه ده اوخته. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې خای جنگ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ ایرانی چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچن شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له اټومي تړونو ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې پرون په مسکو کې ویل چې موږ نن د دغو سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیټرسبرګ او ولادیوستوک او نور ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د تقاعد په برخه کې د زینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ خو چې په اساس یې تر 2040 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 30 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 و. او د امریکای سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورې ته وسپارل شو. یو 80 مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورې ته وسپارل شو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې ال شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمی دانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وی پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخه دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټي جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټي راخېدولې تازه ده.
پر روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې یې جالي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپله دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 15 بودی کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونې ځ خبرونه اورئ. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د سولې علي شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتاق سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. د خبره د سولې د علي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي رادیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړی. سفی الله ستانګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خدا شورا له سولې زلارې د کړکیچ په هاوري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختميږي. کوم ضرورت چې هغوی اس کوي او تبان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې علي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنگ هیڅکله د حل لار نه بولي. تبان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هوارۍ غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نویو مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولی دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونی د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنۍ ځوکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هوار شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محور استراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوې قمندان سکاټ میلر به هم لماته سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناتو د قاتې ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویل دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله د تر سره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سفیر استان اگزی پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنوي ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبېږي او یوازې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې سولې ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
دا کونړ اوسیدونکي او د دې ولایت قومي مشران وای د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خوره کې پوسټي جوړول پیل کړی دي. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نه وای. دا په داسې حال کې ده چې کلونه کیږي د ډیورن د کرخې اغاړې څخه د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګیږي چې ګڼ شمېر کسانې وژلي او خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. په سیمه کې زموږ خبريال روح الله انوري په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستي رامخې تکړي او هلته د آبادی ترڅنګ د کندتار غزول باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسی خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي. خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنی ناسته. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زرا سلامات خار اوسیدونکو مزی الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه څوک دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډیرو خطرې نقطو ته رسیدل دي.
نو مې زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نولای او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوکو ته وایي دغه څوکه چې ډیره مهمه څوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتې
خلک وایي تروسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدې خو د ډیورن پر ذکر خچې ده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمنګ زیاتره ولسونه کړه کوله ته مجبوره کړل زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمنګ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیواله ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلې او تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتانی او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري. که د دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولی که افغان دولت یې شي کولی نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل لکه ولسونه بېوزله ولسونه دی یو ځای بل ځای خواره پراته دي، څوک د کرایي کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس ساسې خیمو چوپالونو کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی محمد صافی هم وویل د پاکستان پوز د کریډ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرخه وړاندې راغلي او دوی دې کار اندېښمن کړی دي.
ولسی خلکو هغه ولته ملدارینه باندې وي هغه پیوران کړي سړی وولي ځنګلونه وول د خلکو مخکې راس اوس په دې دخته نورسته د سرکانو ولسوالۍ او د خاص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي پاره کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلوماتو له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دو کیلومتر داخله داخل د افغانستان فرضي کرښه داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوز د توپچی بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي
او په دروازه دغه کوم چې تاسو راغلي افغانستان ته د افغانستان د توریزم په خلاف باندې او بربنده زمونږ په حریمونو باندې زمونږ په تاویز باندې مثال ترزونه روان دي. نو په ځای دې چې مثال دې زمونږ د توریزم سره او سره بسن کې دغه دوه ډېر عمده موضوعګان دي، دوی کله مواد محدد روان دي، زه مواد محدد نه دا موضوعګان ډېر مهم دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بی خبری خی، خو ازادی رادیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي.
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخر د افغانستان د خپل او پاکه خاوره د استقلال پر وړاندې دریږي، خپل امنیتی د پیز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطعاتو جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نږدې نه وڅاري او پر وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لورې چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوي دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جعلي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوې وې هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسی غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي چکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد د درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمی وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر یې باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم راواخلو، خو بریالي انسو په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زمونږ هیله واقعا دا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ډکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی وو، شاوخوا 15 میلیونو په شرایطو برابرو کسانو تذکیري اخیستې چې 2 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمختګ لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې با ووري چې د ایران مذهبي مشروعي د هواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي ورتیا زیات کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی ډیلی میل ورسپارنې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي. جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړه چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډیلی میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قومندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په دونکو حملو سره مخامخ دي. ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډیلی میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډیلی میل د جان نیکلسن څرګندونې هم راخیستي چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلي. آیا روسیا او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسی تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 10 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورسپانې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورسپانې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولي، خو تر ډېر حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړي دي. د هلي کې داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جوړجاړي ته غاړه کیږدي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هېواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډېره نږدې وي ووځي. د ورسپانې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورسپانې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورسپانې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کیږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او د افغانستان د خزو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د خزو په کمرنګ حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینی خونکو ویل دغه پروګرام عملی کېدل به مرکز اولیتونو کې په دولتي ادارو کې د خزو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورت لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنځ یوړل شي، او د میرمنو ظرفیتونو ته باید ډیر کار وشي ترڅو دوی وکول شي د رهبری ترکه کار وکړي. له دې سره چې خزی په ډیرو ولایتونو کې په کار بوخت دي، خو له بده مرغه په هغو برخو کې چې دوی بوخت دي یا اجباري دي او یا هم په ټیټ پوستونو کې کار کوي، زموږ هیله دا ده چې په ځینو ولایتونو کې د ښځو د ریاست تر څنګ په ځینو نورو ریاستونو کې هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنه حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض، جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 نخزی په دولتي ادارو کې په کار بوختي دي. لدی وړاندې د خزو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د خزو لکمرنګ حضور شکایت کړی وو. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر خوونکو له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د خزو پر رول مثبت اغیز لري. لډلې مرسل افشار وویل
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي، او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړو ویل چې دوی د پروګرامونو لمخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتېږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% زیاته شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنوي جنگ بخایونه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوي زیات کړي. نو موري د څرګندونی پرون کړي دي. سفیو لاستنګ زې په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علي خامنوي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنوي د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې. خامنوي د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو لمخې ښایي جنگ پیښ نشي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنوي پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونې کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځي وړتیاوې هغه څه وي چې امریکا یې پر ایران له برید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریې په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کېږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 15 بودی کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له اسمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته 15 بودی یا 5D هم راووته. په جرمنی کې چېونکو داسې کمرې جوړ کړي چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. ل دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېونکو جوړ کړي ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سی کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولای شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. چېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رایل اسما ساروان نم وردل چې په جرمنی کې اوس 5D یا 15 بودی کمرې جوړیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شیخ اوس اتنی مې بجې دی پام وکړي د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال میلر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلوړ شوه ده. د شمال د شاهین قلوردو وین هنی فریزایی ازادي رادیو ته ویل چې پوښل شو کې لس افغان سرتيري او دوه اوکراني عمله شامل دي. د غورول سیمهیز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونو وسلوالو طالبانو بریټ کړي. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیقی ازادي رادیو ته وکړه ویل چې افغان پوځیان له دې ولسوالۍ دفاع کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د روسیې په بیلابیلو خاورونو کې پرون هم زرګونه کسانو د تقاعد د قانون په خلاف او په دې قانون کې د ځینې اصلاحاتو پر ست مظاهره او اعتراضونه وکړل. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د مریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کوړ تر ازم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو وريدونکو سلام. زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مده کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلوا
خا زبز پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي روستانم سده د کومه زاید ټلیفون کړي
دمانو محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نن ټلیفون کړي
په څه خاطر د ټلیفون کړي
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په پینځنه کې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابس لغمان کې جن چې من کله تقاوت شو من ته د تقاوت هغه پورم راک لاړو کابل ته کله چې کابل ته لاړو هلته وزارت داخلي من ته یو مکتوب راک د دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو ریاست کوپراتیو ته. ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي، اوس دا خبره په جنجال کې د تقریبا 100,000,000 روپۍ ورکې دي. موږ به د دې په لټه کې یو پیدا کوو یې د 15,000,000 شپږ نوي تېر شو، شپږ نوي نه اوس اووه نوي تېر شو. زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي او راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیو مسله ده؟
نه، موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیو په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیو کې دي، ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیو یو مدیریت و د موږ څخه یې دا مکتوب واخیسته، هغه پرمې راوویستې د هرې میاشتې دا یې تجمع کړې. زما په کې شخصي یو ویزر او 1500 روپۍ وې دا زما په کې شوې. نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پرمې خانه پورې کړي دي، پیسې معلومې دي، تیار یې چپ ته برابرې کړي دي، مګر درک نه لري.
کوپراتیو چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول، څه امتیازات یې درکول؟
موږ ته هېڅ څه شی امتیاز نه ده راکړی، فقط دا څلور 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې. د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته، دولت امر کړی و چې د کوپراتیو پیسې وګرځوئ، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د قانون له حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15-16 کاله دا پیسې ګرځولي دي.
ته یوازې او که نه نور سیمسبان همداسې
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څومره تقاعد شوي دي، دا بېچاره ګال ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بېچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما درته عرض کوو چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا 100,000,000 روپۍ هغه بنې کړی ده.
هغه اوس چېرته دی؟ هغه رئیس هغه بنې کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته ده هلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ورسو ورته وایي موږ دا کار په جریان کې اچولی ده، خبر هم ترې اسه د جمهوري پورې رسولی ده، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته د ریاست کوپراتیو ته په دغه چلمچره سړک کې ده.
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو ګورې دغسې حال ده اوس، دا نو مګر وزیر صاحب داخلې ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسو ورته ووایو.
هغه هلته به هم رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم. خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي، دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایو، مجبوره نه وای زنګ مې نه ووایو.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخندزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیو ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس 15 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تېر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی موین صاحب اختر ابراهیمی چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولې ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، دا ټول خلکو ته ټول دولت معلومات ده. خو دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او مین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدا کوپراتیو ده، دا هم حل کېږي ان شاء الله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف پلټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی وای د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي خو دوی ته دغه پیسو ورکړه سو کال کیږي چې ځنډیدلې او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې دغه ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 89 00.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت رسیدلې او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستانو، یو یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړئ خپل پیغام د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نو لطفاً درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورکسیوی یا پیدا سیوی دوست او عزیز نوم په بشپړ توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړي. او درېمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسي، نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي بیا نو هغه پیغام ناقص دی. نو لطفا دغو درو ټکو ته پاملرنه وکړئ او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي رابسو، لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالرزاق بهلمن دولت د واشر دولت سوالی د څخه د سر تماس یم. نو په وطن کې راښوانه سوال سره تقریبا چیز چې نه پر د داوود په نامه باندې ځان معرفي کوي. خو دوی وایي زه شم باندې دولت سوالی یم. زه به یم درې زبر فارسی وایي. دا ول سکال کې یا شپانه سکال چې دلته ګرځي. هر ورځ که غواړي داوود په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي، ماته په خبره شنه را باندې ځان نوې زبر معلومات واخلي. سپر و سپر اته شپاز نه
بله، السلام علیکم. جلیل احمد د فراد ولایت بالا بلک تاسو سره په لنګ کې موروره. زما تقریبا د شپږ کال کې چې د کور نه درکه سوې موروره، نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم، انا نور معلومات راته کیږي، معنی دغه خبرې چې دغه د ګویمه ودل تر غلې امپرات په تلم په پراکه ما زمز کور ځای نه را معلومي چې کشرون چې مشتلی و ایران ته د ایران سره معنی وستا زره غلی، انا کچيري معنی زما کور نه زما په باندې معلومات لري. زما نوم فرید احمد دی. نو که چیرې دوی زما معلومات غواړي نو زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوړي. که چیرې دوی یاد د ازادي راډیو خپل زنګ شي، زما د ټلیفون نمبر دی 0 6 8 8 0 0 8 1. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 6 8 8 0 0 8 1.
سلام علیکم، زه نور الله احمد راځم د امریکا له کومې سره یو ورشي عزیز دی جمال بنا چې کوهن هوا چې کوهن لا دې کال چې موږ سره دې چې دې په دې اړه معلومات غواړي په دې اړیکې شمېره اړیکې ونیسي ستر اته یا اته پنځوس یا یا نهتر څلور وسنه.
السلام علیکم سره پکې زه سردار اغا نن یې زم پکال کې پر څه خبر راکې زه ټول کوم ځل را مو ورته کار چې از ما کړی باندې ما د ځان څخه لوي چې دا هم د ګرد کوم کوم دا چې مې دې یو نه نه از ما په یاد دې دې د واخ څنګه په دا چې څه دې کړی خپل یې زیاده کوه چې پر و چې پر و څه نه وی یو اچا دې پر اته څه کوي باندې خبره چې څه کوي دې نه کول دې څه نه دا.
السلام علیکم څنګه ښه زما نه پیغام دی چې یو اوتامس کې موږ پر زنګ والی چې نور یو اکا ورته دی اته لس کال کېږي نو دا هغه معلومات به زه ورکړم یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم دا زما نمبر چې نو ته شي اعلان ته واچوي هغه نفر بیا واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ګران اوروره تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو دغه پیدا شوی سړی نوم او همدارس خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ذکر کړی نو پاینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسی خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو کچیرې کم څوک په دغه نشانیو چې تاسو ویل دي ورکسوي وي تاسو ته ټلیفون وکړي د ټلیفون نمبر 00 درنیوي البته د افغانستان شمیره ده ورسته بیا 0 3 1 3 3 4 2 6 شمیره بیا تکرارم 0 1 0 3 1 3 3 4 2 6.
زه احمد د هلمند ولایت خبرې کوم د غیټومر مخ کې د سلطان پنامه چې ول به دیراوت دی ورک دی د زیات وخت کې چې په پلاکه کې وینم د هلمند په ولایت کې نو څو غالي چې دغه سلی سره وویني د لوراره زنګونه ول د ازادي رادیو ته نو دغه ماننن د ازادي رادیو لمبر پیدا کړي څو غالي چې تماس سره ونیسي پیدا کړي د هلمند ولایت د پلاکه د مزدورانو په پلاکه کې ژوند کې سلطان د وسیرګرم تار تار سینا د تور جک سړی دی د دیراوت تخوا دی دا وا کلس کال کېږي چې د لیزه وینم د مرزا لالا د پلکه کې وټل کې دغه سړی سره وسیږي یم ک دغه زادې ریډو ته غوړ نسمه به ملمبرم فعلن پیاد منه دی به زته ماسو نسمه خپل لمبر بم خپل تماس کې سره شریک ما به فهمان.
السلام علیکم زه محمد اکبر ام د ننګرهار ولایت د بشدول سوالې ځخه د موږ د بشدول سوالې څنګه یو کس د قندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه خید طالبانو د وخت رئیس ده او دا هم ته وسیږي نو که د چا مفتاغي شکی ور باندې طالبان لته مې چا دوست سرکشوي نو ما سره د بدغه نمبر رابطه ونی صفر و و یو سالور درې شپږ صفر یو یو بیا نمبر تکرارم صفر و و یو سالور درې شپږ صفر یو یو خدای پامان.
ګران اوریدونکو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دغه پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي او اوس به هم راسو دغه دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي.
زما وکړه ته د سکار چې ورکتې نو مې د رشید د دغه د فایدا د کاز دی د کندار د ته نن شو سوادي دي چې کا پیدا کړی په دغه د معلومات راځي په دغه سره چې پر اویا 25 تدور اویا 0.5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما ورور وکړی نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې مې سکیږي چې نظر کار کار چې معلومات دي اسلامي اور خواخوږي له مخې دې په دې شمیره باندې موږ سره اړیکه ونیسي چې پر اوس اتنی اتا تیا پنځلس سلور پنځوس مننه د ازادي راځو.
السلام علیکم زه حمید د مدن وردګ ولایت د باټو د سره څخه زموږ یو د اتا زوی چې جان محمد لیږي دا لاس کله کیږي چې ورته شوای دی که هر مسلمان ورته تا معلومات وی نو ترې په دیش مرا زنګ وایي چې پر وسه اتا تیا نو پنځه یا یو سره وښپتا زالکا جایزه لري. السلام.
الو سلام علیکم زه د هلمند ولایت تګریش د ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې زما نوم شاغل شي دی د هلمند ولایت تګریش د ولسوالۍ د شورکې د سیمې د ورور نوم او د لولې کاله کې سرکه دی د پلار نوم جتور اغا دی د ورور نوم د بل بخ دی او د لواسي الحمدلله او جانان واقع ولې پر شکوه ټول شو هر څه معلومات وي دلته یو ورور و د میاچ نصیر احمد و که منیر احمد و دغه ورور فرانک ولی و راډیو ته چې په دغه نامه زموږ لپاره سره دی دا لس کاله کېږي نو وروره ته بېرته د خپل شمېره راډیو ته اعلان کړه چې موږ ستاسو سره معلومات ونیسو یا دا زموږ شمېرې ته زنګ و باره به موږ معلومات درسره ونیسو تېره میاشت کې د ورور راډیو ته زنګ ولی و نو دی دې زموږ سره معلومات ونیسي وسلام
د حزاده راډیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلي دا ورودونکو سره وړاندې کوم. زه خوشمن حفظل اخلاقی هم چاړي کوم هم دا لازه د هلمند ولایت له کاریز لسی نیولې ده. زموږ شو ملګری نادرا کړي غواړم چې دا هغه په حق لبانی پیغام تاسو کوم. هغه ګلستان نمیږي چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکو دي تقریبا دا شیونه اشلې دي چې نادرا کړي او زه خپل د ټلیفون شماره وایم هر ورور ته کچېری معلومات په داش نه راځي کې ګرځي سپر و سپر شپر سپر ن یو پنځه وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرم دار کندهار ولایت شاول کوټ فلای سره ستاسو سره راډیو وکیم نو ورو وخت نکولانی میږي تقریبا د لور کار وکیږي نو هیڅ معلومات نشته نو اول ورځ ستاسو راډیو ته یو نفر څنګه دا راولي او ستاسو ټی پیغام تاسو ته شی او تاریخ نو ورسو نو ما له درس څخه نکي نو څه دې چې تقریبا زلور کار کوي چې تلته شي تاسو دې نو دا غلم برمانه ثبت ما دا څه زرات دی چې هغه نفر دی نو هغه خپل از ما غوري نو دا غزم له بر دي نو چې تاکي سفر بیا ودرش یو پندوس نساو یو شپته لمر یو زل بیا درته سفر بیا ودرش سفر بیا ودرش یو پندوس نساو یو شپته والسلام والاحترام خدای ملص السلام علیکم.
سلامونه علیکم جلی احترامات پښتنوینه دا ورک لازګانو د خبرونې خوګونه زولو مننه کاوریدونکو تاسو همیشه نه اوریدونکو د ټلیفون پریکاینه تنګیوال د وردګولات سیدابات ورسولای د تنګی د خپل درېڅخه تاسو سره دا پیغام تاسووم زمونږ یو دوست دی ماما زوی می دی چې دوه درې هفتې کېږي په غزنی کې نظر کا شوې دی نومی مجیب دی د سینې پندلس شپالس کالو ترمنځ دی هرې ودوسته کده مجیب معلومات وی نو زما سره د پدغه شمیره باندې اړیکه ونی سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 2 6 6 6 1 2 8 شمیره یو ځلی بیا درته وایم 0 2 8 6 6 1 2 8 خاري ودوسته دا د معلومات وی نو زموږ به تل ودو غانه ورته کوو خپل حلال جایزه دي هم تر لاسه کړی مننه کوم خخ پرونه خبرګن کی تربیه راتلو پري انات تنګيوال د زاده رادیو د ورک ازدان د خبرونه مینوال السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم زاد الکین فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینو وسای سره تلین کې مورور زما یو ورور په نامه د مدی ولایت تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې ما درکه سو دی ورور هر مسلمان ورو چې په باب د باندې معلومات لري ورور د زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي شپږ لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش لکه پاکستانی کلداری جایزه لده بود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامون و علیکم در ازادی تجیه کول و آوریدین کتر. زوای و اندوان دی سلیم اسماعیل دی زهدی عبدالغیر زوی دی زابل ولایت سیدین کدی که هرچا مدرین راست چیزی شورک که هرچا ایدل ریای پاول کت معلوماتی و دغش معراج اونا تزنگ کنید. چی پراهیا چکر سرویش اتا دیرش دو سوال تیزیش.
السلام علیکم زیس مچانا کندا ورا سنت ما چم زیس ما ورو دی تقریبا دلس کا دی ورت دی تہا چا سما ما چ ما سر پجیس میرا اڑی ونی چھ سپرا بیا دعا بیا جی کو سو دسن
بله سلام علیکم زدا پرخان دی پکتیا ولایت دی پتان ول سوله و سدون کای تقریبا 15 کله کیگی چې دی ما یو ور یار چا سیت ننیگی دی گریش او د هلمند کول اردو ترمنځ په سرک د وسلوالو طرف کوښوي ده تقریبا 15 کله کیږي چې د مړه ژوندۍ معلومات نه کیږي نو کدای په خپل ژوندۍ د ما پیغام اوري او یا بل چا ته دا معلومات په دغه نمبر دی مو ته زنګ ووي 0 شپته څلور سوه څلور اتیا مننه
السلام علیکم ز عبد القدیم د هلمند ولایت انځن ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم زما یو ماما دی شیشان نومېږي د درې کاله کېږي چې مدارکه دی په مشر ورور نومې دی نور هغه او دوه مرور نومې دی احمد شاه نو دی د درې کاله کېږي چې مدارکه دی که کوم مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات نو په کوله څه په دې شمېره مې سره اړیکه ونیسي 0 9 5 2 3 2 4 یا اذا لري که هر ورته دغه دراکینو په جشنره زمو سره اړیکه ونیسي ازادي رادیو زنده‌باد
درنو دوستانو د جو ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په اخر کې د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د زګه شمیره تاسو ته اعلانو نو تر راتلونکو خبرونه پوري تاسو ته شجبن او ششاري غوړم خدای پامه
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5